السلام علیکم. د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانو پروګرام درته خپرېږي. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو نوي قمندان نوې ژمنې هم ورکړي. دا چې څه دي راسره واورئ. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د امریکایي ځواکونو نوی قمندان او افغان ولسمشر د همکاریو پر نوی سفر کې خبرې کړې. تاجکستان کې نن د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا واکسین په برخه کې نابرابري ډېره ده. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او د افغان ولسمشر ترمنځ پرون ناسته شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر نوي باب خبرې کړې دي. جنرال فرانک مکینزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناسته شو. ارک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال مکینزي او افغان ولسمشر د امریکا او افغانستان د همکاریو د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکاریو په تړاو خبرې کړي. د مکینزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي رسنی شوي. جنرال مکینزي پرون له جنرال میلر څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو قمانداني واخیسته. تفصیل درته په خبرونه کې لرو. د شانګهای د همکارۍ سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې څلورمه ناسته نن په تاجکستان کې پیلېږي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په دې دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون لري. د دغه وزارت یو ویان حامد تهذیب پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
صحبت روی په شانګهای سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب مسله لتراګری او توندلاري سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان سره د شانګهای سازمان همکاري د افغانستان اوسنۍ وضع او د سیمې په سوکالۍ باندې پر اغیز او بحث د دغه سفر هدفونه دي.
از اهداف عمدی از سفر است.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار داسې وخت د شانګهای سازمان په چوکاټ کې د افغانستان د تماس ډلې د ناستې کوربه دی چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان له افغانستان سره د پولې په اوږدو کې د 20,000 سرتیرو د ځای پر ځای کولو امر کړی دی. د افغانستان په بیلابیلو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو د منځنۍ آسیا هیوادونه اندېښمن کړي دي. فنلند له دغه هیواد د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ درولې ده. د دغه هیواد د کډوالۍ ادارې پرون ویلي دا پریکړې د افغانستان د ناسمې امنیتي وضع په خاطر کړې ده. د ادارې زیاته کړې د جولای له 9 هر هغه پریکړه درول شوې چې له فنلند د ناقانونه افغان کډوالو د ایستلو باعث ګرځېده. فنلندي چارواکو ویلي دا پریکړه تر هغه جاری پاتې کیږي چې د افغانستان د وضعیت په تړاو ارزونه بشپړه او د ایستل کېدونکو کډوالو د امنیت د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د فنلند د کډوالۍ ادارې یو مسؤل جاکو پورونتی ویلي اوسنۍ پریکړې په دې معنا نه دي چې پناه غوښتونکي به په اتومات ډول دایمي اقامه ترلاسه کړي، بلکې د خپلو غوښتنلیکونو د نتیجو په اړه باید زیات انتظار وباسي. د جاکو په خبره دمګړۍ 350 غوښتنلیکونه چې افغان پناه غوښتونکو ورکړي وروستۍ پریکړې ته په تمه دي. روسي ډیپلوماټان په بلخ کې د روسیې له کنسولګرۍ وتلي دي. انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې روسي ډیپلوماټان د حیرتان بندر له لارې د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته انتقال شوي دي، خو روسي چارواکو له افغانستان څخه د ډیپلوماټانو لیږد یو موقتي اقدام بللی دی. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزارت هم انټرفاکس ته تایید کړی چې روسي ډیپلوماټان ازبکستان ته ورسېدلي دي. تر دې دمخه په کابل کې د روسیې سفیر دیمیتری ژارنوف ویلي وو چې په بلخ ولایت کې د هغه هیواد کنسولګری به تر هغه پورې وتړل شي چې د افغانستان وضعیت روښانه نشي. هندي ډیپلوماټانو هم د یکشنبې په ورځ د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری پرېښوده. د روغتیا نړیوال سازمان مشر نیوکه کړې چې د کورونا واکسین د تمویل په برخه کې د هیوادونو ترمنځ توپیر ډیر زیات او نابرابر دی. تدروس ادهانوم گبریسوس هغه هیوادونو ته د تقویتي ډوزونو د ورکړې په اړه خبرداری ورکړی چې وختي خپل خلک واکسین کړي. هغه پرون د کوویډ 19 د واکسین په اړه په یو غونډه کې وویل
While many countries
په داسې حال کې چې ګڼو هیوادونو لا واکسیناسیون نه دی پیل کړی، یو شمېر هیوادونو خپل اکثر خلک واکسین کړي دوه ډوزونه او اوس دریم تقویتي ډوز پیلوي. دا جدا د خوشنۍ وړ ده.
تدروس اتهونم گواخ وکړ چې شتمن هیوادونه باید بیوزله هیوادونه لپاره ونه غورځوي، ځکه که دا کار وکړي نه یوازې نور په ستونزه کې لویږي، بلکې په خپله هم د کورونا په مهار نشي بریالي کېدی. د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کورونا د دلتا بڼې د زیاتېدو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. او عراقي رسنیو راپور ورکړی چې له ایرانه دغه هیواد ته د وارداتي برېښنا دوه ستنې په بمونو الوزول شوي دي. په دې سره د دیالا ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو ویلي وسلوالو کسانو چې ګمان کېږي د داعش ډلې غړي به وي، پرون په دیالا ښار کې د برېښنا دوه لویې ستنې په بمونو والوزولې. تر دې مخکې په صلاح الدین، کرکوک او دیالا ښارونو کې د برېښنا څو پایې الوزول شوي چې د اکثرو بریدونو پړه داعش ډلې منلې ده. عراق د ایران د وارداتي برېښنا لوی پیرودونکی دی. خبرنامو له آزادی رادیو واوریدل. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دې پروګرام کې تر ډیره د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې افغان ولسمشر ویلي چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او ځانګړي هوایي ځواکونه به سره یو ځای کوي. ښاغلي محمد اشرف غنی دا خبره پرون له ځینو افغان پیلوټانو سره په خبرو کې کړې ده چې تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د جګړو په اوج کې د افغانستان جمهور رئیس ډاډ څرګندوي چې هوایي ځواکونه به د جنگ لوری بدلوي او اړین ثبات براولي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ځواکونو د لا زیاتې اغیزمنتیا لپاره له دې پرېکړې هم خبر ورکړی چې د ځانګړو ځواکونو قطعه او د هوایي ځواکونو ځانګړې لیوا به سره یو ځای کړي. ولسمشر غنی پرون مازیګر د هوایي ځواکونو د ځانګړې لیوا له ځینو پیلوټانو سره په دې تړاو خبرې کړي. د دوو خبرو ویډیو ارګ په خپله فیسبوک خبره کړي.
خاص قوتونه به مطلق خاص پاتې سي، نوم عمل ماسته امرسه به پاتې کېږي، او په عینال کې خاص قطعه به زه تاسو سره یو ځای کړم چې وکړی سي هغه شي ته پاره چې روزل سوي وي وروزل سوی چې بیرته تاسو ځای خاص عملیات ته په شمول د شپو عملیاتو د فیصله منن کړی ده په جدي توګه او تاسو به پالل کېږئ.
ولسمشر غنی له پیلوټانو سره په دې خبرو کې ویلي له ځانګړو هوایي ځواکونو به د بار وړلو په څیر ځینې مسؤلیتونه کمیږي او تمرکز به شپنیو او ځانګړو عملیاتو ته وګرځول شي. د افغانستان دفاعي چارواکو ویلي وروستۍ څو اونۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د وسلوالو طالبانو ګڼ جنګیالي په هوایي بریدونو کې وژلي دي. افغان ولسمشر داسې وخت د هوایي ځواکونو په مټ د جګړې د مسیر د بدلولو ډاډ ورکړی چې له ولایتونو د درنو جګړو راپورونه ورکول کېږي. د راپورونو له مخې طالبان له کله چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروسه پیل شوې، د افغانستان له 430 ولسوالیو یو پر درېیمه برخه تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د دې ډلې جنګیالیو په شمال کې ګڼې سیمې نیولې چې پکې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره په ګډه اوږده پوله څو مهمې سرحدي سیمې د دې ډلې جنګیالیو ته په لاس ورغلي. تازه همدا اونۍ په غزنی ښار او کندهار ښار باندې د دې ډلې جنګیالیو بریدونه پیل کړي. د طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره دا اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې وسلوال طالبان به لا زیاتې سیمې ونیسي او د دې ډلې په لاس د لویو ښارونو د ایسارولو ویره ځي. خو د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي طالبان په پوځي لارې بریا نشي
خپلولی.
هغوی په ملت باندې خپله اراده له نظامي لارې نشي تحمیلولی. ځینې خلک د هغوی له فکرونو سره جوړ دي، خو ګڼ نور یې نه خوښوي. دوی غواړي په 10-15 میلیونه کسانو باندې خپله ژوند لاره تحمیل کړي، خو داسې
ښاغلی عبدالله دا خبرې په کابل کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قماندان په توګه د جنرال فرانک مکینزی د معرفي په غونډه کې خبریالانو ته وکړې. د مکینزی د معرفي په غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او لوی درستیز جنرال ولی محمد احمدزی هم ډاډ وښود چې افغان ځواکونه په سم لور روان دي او د دفاع جوګه دي.
د بهرنیو ځواکونو د قومندانۍ د بدلون په مراسمو کې نوی قومندان مکینزی یو شمیر ژمنې کړې دي. دا چې د افغان حکومت ته څه ډاډ ورکړی تفصیلي په دې راپور کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قومندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قومندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شوه. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مرستو او مشورو دوام او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي. Existing authorities are retained for this next period.
په دغه ماموریت کې پیپ ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. دغه امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوژستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لري او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخواني قمندان جنرال سکاټ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستیو تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤول دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دي چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤول نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلې. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او سمخ کلی دی چې د سندرو میلمانه پروگرام درته درواورو، راځي دته غوښ شو چې د کابل چاپ رسپانو نن څه تبصره او مقاله خبري کړي.
هشت سب رسپانه لیکلي که زه هم د طالبانو له واک لاندې سیمو د خلکو د ژوند په اړه کره معلومات په لاس کې نسته، خو هغه څه چې په دې اړه طالبان او دولت راپور ورکوي متناقض دي. د رسپانه له قوله تر اوسه کوم خپلواک بنسټ په دې نه دی بریالی سوی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو نه د خلکو د ژوند په اړه راپور برابر کړي چې په خلکو څه ډول ژوند تیریږي. په سر مقاله کې راغلي دولت او طالبانو له جګړې سره په خوا کې تبلیغات هم چټک کړي. دواړه اړخونه هڅه کوي چې اما افکار په خپله ګټه مدیریت کړي. نو روښانه ده چې په داسې وضعیت کې به په اطلاعاتو کې لاس وهل کیږي، سانسور او تحریف به هم کیږي. د لیکوال د معلوماتو له مخې د دولت د اطلاع رسولو دستګاه هڅه کوي چې داسې ویډیوګانې خپرې کړي چې پکې طالبانو ته تسلیم سوي سرتیري وژل کیږي، د خلکو کورونه سوځي او چورکوي یې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي برعکس طالبان بیا داسې ویډیوګانې خپروي چې له خلکو او اسیر سوي افغان سرتیرو سره د طالبانو نرم چلند، شفقت او مهرباني پکې خلکو ته ښکاري. د سر مقالې په پای کې راغلي یو بې طرفه بنسټ باید د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند په اړه څېړنه وکړي. لیکوال ټینګار کوي د ظلم، ستم او ایرانۍ له لارې کومه ډله نشي کولای چې په خلکو حکومت وکړي، او طالبان باید هڅه ونه کړي چې افغانستان یو ځل بیا کورنۍ جګړې ته ستون شي. اطلاعاتي روز ورځپاڼې لیکلي په نړۍ کې افغانستان ډیری کډوال لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د رسمي وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 3 میلیونه افغانان په بهر کې یا کډوال دي او یا هم د کډوالۍ درخواستونه ورکړي. په سر مقاله کې راغلي د جګړو، ناامنیو او بېوزلۍ له امله په کور دننه 3 میلیونه افغانانو د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې دا دواړه ارقام د افغانستان د ټول نفوس 14% تشکیلوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې جګړې تیزې سوي چې ل عمل شاو خو دو لکه افغانان ل خپلومینو به زی سوی په سر مقاله کې یادونه سوی د افغانان د جګړو سخت متاثر سوی چې جدي روغتیایی غذایی مرستو ته اړتیا لري چې باید ورسره وسیم د سر مقاله په پای کې ټینګار سوی چې حکومت باید د جګړو ل عمل به زی شوی کسانو سره بیړنۍ مرستې وکړي او دغه چاره ته د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي.